نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. آمين يا رب العالمين. ننبه إن شاء الله من سورة طه دا آية نمبر 124 نواخلا دا 135 پوری آياتنا كو، يعني دا يوصل أو سلي رشتم آيات نواخلا دا يوصل أو پنزو درشم آيات پوری، أو دا دي سر بزمون سپارا أو زمون سورة ختم شي دا الله پا فضل سر. اسمونغا شروع كو دا لفظي ترجمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أو چاچي أعرض إعرازكرو، يعني مخيو گرزو، عن ذكري زماد ذكرنا، فإن نبشك له دهغد پارد معيشة. معيشة يعني دجون سامان. ضنك تنگ. ونحشره او مونږ به راپاسو هغه، یا مونږ به جمع کړو هغه، یوم په ورځ، القیامت د قیامت، اعما ړوند. قال هغه به وایي، ربي ای زما ربه، لما ولي حشرتني راپاسولم تازو اعما ړوند، وقد حالانکه بېشکه كنت ومزو بصيرا لدوالا. قال هغب وائي كذلك دغشان أتتك راغلي وستا طرفتا آياتنا آياتنا زمون فنسيتها پس هير کرلتا هغا. وكذلك أو دغشان اليوم نن تنسى بتو هير کرشي. دا مجهول ده. وكذلك او دغشان نجزي من بدل وركو من هغلچي اسرف دهد نوزي. ده دي روت سين را فا اسراف لفظم ده دينا دي. ولم او نا يؤمن هغ ايمان روري بي آياتي با آياتنو ربه اخبل رب. ولا عذاب او البت عذاب الاخره دا اخرت اشد زياد سخد وابقى او زياد باقي پات کېدو ولدي. افلم ايا بيان يهدي لا رو خودل لهم حغيتا كم چې سمره اهلكنا هلاكل من قبلهم وړاندی د هغینه، یا مخکې د هغینه، من القرون د کلونه، یمشونه هغوی به ګرځېدل را ګرځېدل، فی مساکنهم د هغوی په کورونو کې. ان یقینا فی ذلک په دې کې لآیات البته نخې دي، لأولي النهى دا أقل والو دا پارا. ولولا أو كچري نوي كلمة يو خبر سبقت تيرشوي. من ربك ستا دا رب دا طرفنا. لكان البتا شوي بو لزاما لازم فبريكت توليك عذاب وأجل أو يو وقت مسمى مقرر. فاسبر فاسبروك دا حكم دي على ما باغبانتي يقولون هغيواي. وسبح أو تسبيح أكره بحمدي سرد حمد ربك دخبل رب. قبل مخكي طلوع الشمس دنور درا خطونا، وقبل أو مخكي غروبها داغيد پريوتونا. ومن أو پزيني آنائي وقتنو الليلي دشبه. فسبح ومن أوپزيني آنائي وختنوكي الليلي دشبي فسبح پس تسبیح اکڑا و اطرافا او پا کنارو باندی ان نهاری دورزی لعلک زک چی تو ترضا تو رازی شی ولا او ما تمدن هس کل توب دوا عینی کا خپلی دوان استرگی الى ما ترخت داغی چی متعنا فائده ورکرمون بهی سرداغی ازواجن مختلف خلق لا منهم دهغينا زهرة رونق الحياة الدنيا ده دنيا ده جون لنفتنهم زكا چمون ازمائشو کرو دهغي فيه بديكم ورزق او رزق ربك استاد رب خير بهتر ده وابقا او زياد باقي پاتيكي دو والده وامر او حكم ورقرا اهلكا فالكور والاولا یعنی قل خاندان والاولا بالصلاتی دمونس وستبیر او قائموسا علیها پہاغی باندی لا نسألوکا نمونگ سوال کوستانا رزقا دسو رزق نحنو مونگ نرزقوک مونگ رزق درکو تالا والعاقبتو او انجام پبریکت کیولی کئی خا للتقوى دا تقوى والاو دا پاردی وقالوا او هغيواي لولا ولنا يأتينا هغر اولي مملا بآية سنخة من ربه تخبل رب ده طرفنا اولم آية ولنا ده تأتيهم راغل هغي طرفتا بيينتو واضح دليل ما سوچي في الصحف پسحيفو كدي الأولى أولنو ولو أو كچري أننا بشكمون أهلكناهم هلاكري بومون هغي بعذاب سرد سعذاب من قبله ددين وراندي لقالوا البته غيبوي ربنا إذا منغربا لولا ولنا أرسلت رأوليغوتا إلينا طرفت زمون رسولا سوك رسول فنتبعا نو منبا اتباع کروا آياتي کا ستاد آياتونو من قبلي لدين وران دي انچي نذل من زليل شو ونخزا امون رسوا شو قل وايا كل طول متربص انتظار كوال والدي فتربصو نتاسهم انتظار كوي فَسَتَعْلَمُونَ پس دیر زر بتاسو پوہ شیچی من سوک اصحابو ملگریدی الصراطی دلاری السویی سیدا یعنی نیغی ومن اوچا احتدا ہدایت بیا مندو الحمدللہ دا دیز پوری زمون ننے سبق دی او دا دیز سر زمون سپارا مکمل شوا او د دې سره د صورت هم مکمل شو. الله تعالی دې زموږ د ټولو په عمل کې راولي. الله تعالی دې د پوهېدو الله تعالی دې مونږه پوه کړي په دې باندې. آمین آمین یا رب العالمین. اوس په انشاء الله مونږ د دې آیتونو تفسیر کوو. تاسو راوباسئ سوره طه آیه نمبر 124 او زموږ آیتونه دي د آیه نمبر 135 پورې. د دینه مخکې مونږ ویلی وو چې الله تعالی آدم علیه السلام او بی بی هوا بی د جنت نه راویستل، نو د هغوی سره شیطان هم راایستلی وو او هغوی ته یې دا خبره کړې وه چې تاسو د یو بل دشمنان یې. د شیطان دشمني د آدم علیه السلام د پیدا کېدو سره شروع شوې ده او تر نن ورځې پورې چلیږي. او الله تعالی فرمایلی وو چې زما د طرف نه به ستاسو طرف ته هدایت راځي، رسولان به راځي، پیغام به راځي، نیغ لار به در تخیلی کیگی، ځکه چې انسان ورک نشي او په مشکلاتو کې ونه غورځیږي او چې څوک هم د الله د هدایت په لاره باندې ځي نو هغه به نه ګمراه کیږي. دا د الله تعالی وعده ده. الله تعالی په دې وجه هدایت ورکړو او الله تعالی داسې ونه کړل چې انسانی بغیر د هدایت نه پرېښودو او شیطان ته یې حواله کړو چې ستاسو مرضی ده نو هغسې کوه. نه، بلکې د الله تعالی رحم او کرم دی چې الله تعالی د انسانانو نه پیغمبران منتخب کړل او د هغوی د هدایت انتظام یې وکړو او خپل پیغامی هغوی طرف ته ورسوو چې هغوی یې نورو انسانانو ته ورسوي. سوچ وکړئ چې څومره اهتمام وشو او د هدایت مطلب څه دی. د الله تعالی چې کوم پیغام دی، کومه وحي چې رسولانو طرف ته رسولې ده، نو هغه هدایت دی. په هر دور کې د هدایت پیغام راغلی دی. نن هم رسول نشته او د هدایت پیغام یې مونږ ته ښه د حفاظت سره را ورسوو، ځکه چې مونږ د دې هدایت مطابق خپل ژوند تیر کړو او د شیطان د شر نه محفوظ پاتې شو او واپس هغه کور ته لاړ شو د کومې نه چې زموږ پلار ایستلی شوی و. لیکن د افسوس خبره دا ده چې نن انسان د هدایت پیغام هم هیر کړی دی او د دې طرف ته راتلل نه غواړي او دا ورته هسي فالتو ښکاري. هغه هدایت، هغه پیغام چې الله تعالی آدم علیه السلام او بی بی هوا به یې له ورکړی و، چې یاد وساتئ دا خبره چې زما د طرف نه به انسانیت له هدایت راځي او چې څوک په هغه پیغام باندې ځي نو هغه به نه ورکیږي. انسانیت ولې ورکیږي؟ د هغوی د ګمراهۍ او د ورکېدو وجه څه ده؟ هغه دا ده چې انسان دا د هدایت پیغام پریښی دی، هغه پیغام چې امت مسلمه ته ښه د محفوظه طریقې سره رسېدلی دی او نورو رسولانو هم دا پیغام راوړی دی په خپل خپل وخت کې، او چې چا هم د دې هدایت اتباع وکړه نو هغه د ورکېدو نه بچ شو، او چا چې د دې نه مخ وګرځوو نو د هغوی بیا څنګه حال شو. لیکن نن زموږ خیال دی چې ګنی رولز بدل شوي دي. شاید مونږ وایو چې ګنی هغه شان به نه کیږي څنګه چې به مخکې کیدل. کچری مونږ دا پرېږدو نو بیا هم مونږ د هدایت په لاره باندې یو، ځکه چې مونږ په یویشتمه صدۍ کې پیدا شوي یو. انسان خو ډېره ترقي کړې ده، ځکه چې انسان سپوږمۍ ته ورسېدو، نو بیا د دې پیغام د هدایت سره د رالېږلو څه ضرورت و؟ کچرې انسان ته د دې ضرورت نه وي، او بیا دا ولې وویلې شو چې هدایت به درځي او دا پیغام زمونږ طرف ته ځکه د هدایت سره راغلی دی چې اوس به څوک نبی نه راځي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هدایت پیغام به مونږ د نبی د تعلیماتو په رڼا کې په دې باندې ځان پوه کوو. نو په دې طریقې به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعلیمات هم محفوظ پاتې شي او د الله تعالی هدایت هم. پخوا په زمانه به پیغمبران راتلل قومونو طرف ته، نو د الله تعالی د هدایت پیغام به محفوظ و، د هغوی نبیان به موجود و، نو هغوی به خپل امتونه پوه کول. نن نبی نشته نو مونږ ته به څوک تعلیم راکوي؟ نو زمونږ د طرف ته دا پیغام را رسېدلی دی او د دې اکسپلینیشن هم، او دا هدایت دی چې څوک دا ذریعه را ټینګه کړي او د دې مطابق ځان پوه کړي، لکه څنګه چې زمونږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ پوه کړي وو، تعلیم یې را کړی دی. نو مونږ به د مصیبت راتلو نه بچ شو، او بیا مونږ ته دا خبره هم وشوه چې څوک د دې خلاف کوي نو هغوی به ګمراه کیږي، او دا حکم راکړی شو چې د الله تعالی رسۍ د مضبوطۍ سره ونیسئ. او د الله تعالی رسۍ څه ده؟ هغه مونږ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیان کړی ده، لکه ما چې درته وویل چې هدایت څه دی، قرآن، او د هغې اکسپلینیشن، د هغې تعلیم، د هغې پوهه کومه چې مونږ له نبی کریم صلی الله علیه وسلم راکړی ده، نو هغه هدایت دی. کچری هغه نن ژوندی وي نو مونږ به یې په خپله پوهه کولو، او که هغه نن نشته نو الله تعالی د هغو تعلیم محفوظ ساتلی دی او حدیث زموږ سره ښه د محفوظه طریقې سره پروت دی. نو کوم هدایت چې و هغې ته وویلی شول چې دا د الله تعالی رسۍ ده، یعنی د قرآن خبره کیږي، د هغې یو سر د الله تعالی سره دی او یو مونږ له راکړی شوی دی. که انسان دا راټینګ کړي نو د الله تعالی سره کنیکشن جوړ شي. انسان خپل د رسۍ سر او انسان خپل د رسۍ سر پریږدي او الله تعالی خو نه پریږدي. چې کله هم تاسو د خیال راشي نو د رسۍ دا سر ښه د مضبوطۍ سره ونیسئ، او که چیرې دا مونږ ونه نیسو او پریږدو نو څه به وشي؟ که په دې هدایت لاړ نه شو نو څه به وشي؟ زه خو ډېره خوش قسمته یم چې د امت مسلمانه یم، پیدایشي مسلمانه یم، نو زو ناخلم دا پیغام کچری داس وشی نو سبوی دا غی جواب دیده. آیا نمبر 24 ومن اعراض عن ذکری او چی سوک مخ اگرزوی زما دا ذکر نا. دلتا دا ندی ویلی شوی چی چا کفر اکلو او ندا ویلی شوی دی چی چا دروغ اگنو او یا دا چی چا انکار اکلو بلکه او فرمایلی شو چی چا اعراض اکلو. اعراض وای مخ گرزولو تا. نو اعراض وای اگنور کولو تا، نگلیکت کولو تا، او هغه هم خدا پوهی سر ناغی تا ویلی شی. دی قرآن طرف تا توجه نور کول دی تا وای مخ گرزول. دا یو مسلمان هم کی دیشی چه اغا مخ اگرزوی او یو کافر هم کی دیشی. او دلتا او فرمایلی شو چه عن ذکری زما دا ذکر نا. دا اللہ تعالی ذکر سو دی. نو دا دی اولنی او خاص معنی قرآن دی. که ها معنی تری نواخ استیشی نو دا اللہ تعالی یاد. دا اللہ تعالی پا یاد کی قرآن دی. دا اللہ تعالی یاد دی او دعاگانی دی. نو دا دی خاص معنی قرآن دی. چې څوک د دې قرآن نه مخ وګرځوي یعنی هغو ته دا د ضرورت شی نه ښکاري. قرآن د هغو د زړو په دروازه باندې یعنی قرآن د هغو د زړو په دروازه قرآن د هغو د زړو دروازه اوډبوله ټیک شوه دستکی ورکړو. لیکن انسان هغې ته خپله دروازه کلاو نه کړه. شاید چې هغه بیزی وو او نور یې ډېر کارونه وو یا دا چې هغو ته داسو اهم شی نه ښکارېدو چې د دې ما ته ضرورت دی او یا داسو ضروري او یا داسو ضروري شی دی. د اعراض خو څونه څو ریزن وي که نه د قرآن نه د مخ د ګرځولو هم ځکه چې دا قرآن چې ده دا یعنی د قرآن د مخ د ګرځولو هم څو وجې وي او د هغې وجې دي ځکه خو خلک اعراض کوي ځکه خو خلک اعراض کوي. کو بنده په خوله د دې ډېر صفتونه کوي چې دا رحمت دی دا هدایت دی کو ډېرې تعریفونه وکړي ښکلی وي اوچتې په تاخ کې کیږدي چې او د دې طرف تخپې نږدي او ډېر عزت یې کوي. لیکن کو د دې نه یې مخ ګرځولی وي نو د دغه عزت بیا څو فایده ده. د دې عزت دا دی چې انسان دا په خپل ژوند کې شامل کړي دا پتاخ کی نگری دا پتاخ کی نگدی چې چا هم د دې نه مخ وګرځوو نو دا بیا صرف د کافر خبره نه کیږي. فإن له معيشة ضنكا دا غو د پاره تنگ معيشت دی. دا معيشت څه شی دی؟ مفسرینو د دې زندگی هم معنی کړی ده یعنی د دې یوه معنی ده زندگی او د معیشت نه مطلب د ژوند سامان هم دی او د معیشت درېمه معنی قبر دی. نو دا درې معنی به اوس مونږ ګورو انشاءالله. اولنۍ معنی چې د هغو د ژوند سامان به کم شي یعنی رزق او روټۍ به تنګه شي. اکثر خو مونږ ګورو چې مالدار خلک خو ښه په مزو چرچو کې وي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې اصل مالدار هغه دی چې د هغو زړو مالدار وي او هغه دی قناعت یعنی ډېر خلک داسې دی چې د هغوی لوی لوی کورونه دي څلور وخته ډوډۍ خوري ډېره ښه جامه او پیزار اچوي او په محلونو کې اوسیږي او د هغوی وخت ډېر ښه تېرېږي. د هغې باوجود د هغوی په خوله باندې نشوي چې هی هیڅم را سره نشته لاړو لوټ شو مړو شو هر وخت های های کوي. نو دا څنګه امیر شو بیا دومره وزنی وي؟ هغوی وایي چې دا مې کم کړی او حیران وي چې دا وزن به څنګه کمومه. د غټوالي د وجې نه پریشانه وي چې څنګه ځان نری کړم لیکن په خوله باندې نشوي. د دې مطلب دی چې د هغوی ژوند تنګ شي او که د یو کس سره صرف 100 روپۍ وي او هغه ښه خوشحاله وي اطمینان وي نو دا غني دی. او چې د چا په اکاونټ کې په لکونو وي په کروڑونو ورسره وي بیا هم هغه پریشانه دی او هغه بیا هم شکایتونه کوي چې زه څه وکړم زه دا پیسه کوم ځای کې انوست کړم چې زما پیسه چېرته کمه نه شي دا څنګه زیاته کړم. بس په دې کې هغه نښتی وي. نو هغه د څو امیر شو نو د ژوند تیرولي کم شول. او که د دې دویمه معنی زندگی واخیستی شي جوان دا غوی تنگ شی چی کل دا اللہ تعالی ذکر دا غوی پا جوان کی نوی قرآنی پا جوان کی نوی نو دا جوان بیا دیر تنگ شی یعنی دا غو پا جوان کی بیا سکون نوی پا دے آیت بنده حل پوهی گی چی هاگا دا جوان پا معنی پوهوی چی راحتی والا جوان سنگوی او تنگ جوان سنگوی کچھ رستاسو دا خیالوی چی خوشحال جوان دا غده چی چا لوی لوی کورونوی محلونوی خبرند والا گاڑی وی وسرا مال او دولت او شهرتی ورسرا کرسی وی او تنگ جوان هغوی چی پا مشکل باندی دا بنده گزاره کیگی چی دا بنده سر دومره پیسه نوی چی دا غی پا ذریعه هغه خپل خواهشات پوره کړي لوی کوری نوی غټ غټ گاڑی وسرا نوی نو دا تنگ جوان دی نو بیا تاسو پا دی آیت باندی پوه نشوی کچری تاسو لا خج جوان او بد جوان پا معنی باندی دا سی پوه شی کچری تاسو دا خج جوان او بد جوان پا معنی باندی دا سی پوه شی چی خج جوان هغه دی چی پا کم جوان کی سکون وی دا شپې ښه په آرام سره بنده و دوکې دی شي بېچینی نه وي ډپرشن نه وي نو دا دی ښه ژوند او چې د چا په ژوند کې ګبراهټ وي ډپرشن وي بېقراري وي بېچینی وي سکونی نه وي نو دا بد ژوند دی دا تنګ ژوند دی ګوره یو ملک دی هغه خلک د سیل کولو ګوره یو ملک دی هغه خلک د سیل کولو هغې ته خلک د سیل کولو د پاره ځي یعنی یو ملک دی او هغې ته خلک د سیل کولو د پاره ځي او هغې ته هغه جنت ښکاري سویټزرلینډ او هلته کې ډیت پارلرز دي هلته خودکشي کول حلال دي هلته د مړ کېدو یو ریټ دی او کو د مړ کېدو نه پس ښخول وي نو د هغې ریټ جدا وي نو بیا بنده ته پته ولګي چې په دې جنت شان ژوند کې دومره بېسکوني ده چې هلته دا شی جایز دی او که چېرې تاسو په ګوګل کې د یو خوشحاله کس معنی وګورئ نو خوشحاله کس هغه دی د چا چې خجاب دی کور دی هغې ته دا پته نه وي چې د زړه سکون یو جدا شی دی نو د هغې نه بیا تاسو دا معنی نشی اخیستی چې د کوم ځای خلک زیات خوشحاله دی نو سکون قلب چې دی دا دی راحتی والا ژوند ښه ژوند هغه خلک چې د شپې ورله خوب نه ورځي او ګولۍ خوري چې خوب راله راشي نو هغه بیا څه ژوند دی په کوم ژوند کې چې بېچینی ده نو هغه څه ژوند دی تاسو ګورئ بیګم صاحبه چې وي نو هغه د خوب ګولۍ خوري او د کیږي تاسو چېرته یوه ماسي لیدلې ده چې هغه وایي چې ماله خو خوب نه راځي زه خو ګولۍ خورم بیا بیګم صاحبه کوچۍ په ویکیشن لاړه نه شي نو هغه په ډپرشن کې لاړه شي او داسې هم خلک شته چې هغوی په یو ځای کې پیدا شي هلته مړه شي خو هغوی ته هیڅ ډپرشن نه وي زمونږ ملک په ټوله دنیا کې ترقی یافته ملک دی کوم ځای کې چې مونږ اوسیږو لیکن دلته ځوانان څومره په ډپرشن کې دي په انگزایټي کې دي که د ډاکترانو نه پوښتنه وکړئ نو تاسو ته به پته ولګي چې هغوی څومره خلکو له د سکون د حاصلولو دپاره ګولۍ ورکوي څومره دوایانې خرڅیږي دلته د دې نه تاسو ته پته لګېدی شي چې په کوم ملک کې ډپرشن او انگزایټي سیوا شي زیاته شي او هلته د دې مرضونو دوایانې زیاتې خرڅیږي د خوب دوایانې زیاتې خرڅیږي نو په دې دنیا کې چې څوک د الله تعالی د ذکر نه مخ اړوي نو د هغوی په ژوند کې سکون او آرام نه وي ځکه چې د ژوند سکون په مال او دولت کې نه دی او دا د اقتدار سره هم نه میلاویږي چې ګنې بنده دې بادشاه وي نو هغه به خوشحاله وي سکون او آرام چې دی نو دا جدا شی دی الا بذکر الله تطمئن القلوب واوری د الله تعالی د ذکر سره زړونو ته سکون میلاویږي دا د قرآن آیت دی چې د الله په ذکر کې سکون دی نو د الله تعالی د ذکر نه بغیر سکون څنګه راتلی شي ډیر خلک وي چې هغوی د شهرت په ډیر اوچت مقام وي او بیا خبر راشي چې دی بنده خودکشي وکړه او یا د ډرګ اوورډوز سره مړ شي پیسه ښه ډیره تیره ده شهرت دی برانډ نومونو والی سامان دی د هغې باوجود خودکشي د هغې باوجود خودکشي بیا هم ډرګز استعمالوي تاسو چېرته دې ته خیال کړی دی او مونږ خلک په دغه ژوند پسې منډې تړړې وهو او دغه راته ښه ښکاري هی کاش چې داسې ژوند زمونږ هم وی هی څومره خوشقسمته دي مونږ د هغوی تصویرونه ووینو د هغوی نومونه په غټو غټو ځایونو کې ګورو مونږ په فیسبوک ګورو چې د هغوی څومره لوی لوی کورونه وي او څومره ښکلي کورونه وي او سامان وي وکړه، داسې ښکلي ښکلي ګاډي وي، څومره خوش قسمته دي. حالانکه مونږ دې ته نه ګورو چې آیا د دوی په ژوند کې سکون او آرام شته هم او که نه. هغوی له بغیر د سوچ او د فکر نه خوب ورځي. چېرته سوچ کړی دی تاسو، نو په دې وجه په دې خبرو پسې څوک ځي او په دوکه کې وي. نو په دې وجه چې په دې سیزونو پسې څوک ځي او په دوکه کې وي، نو هغوی بیا ټول عمر په دې سیزونو پسې منډې وهي. اوله خو هر چا ته دا هر څه میلاویږي نه، چې میلاویږي خو هغه چې څومره الله تعالی بنده له رزق لیکلی وي. او فرض کړه که میلاو هم شي، نو هغه ځای ته به په رسېدو باندې بنده محسوسه کړي چې مونږ خو غلط ځای ته راغلو، دلته خو هیڅ سکون نشته، دلته خو هیڅ هم نشته، دا خو د بېچینۍ ژوند دی. ولی په مالدارو خلکو کې خودکشي زیاته ده؟ که چېرې دا د کامیابۍ او خوشحالۍ شوې، نو بیا به په هغوی کې خودکشي زیاته نه وه. د دې نه پته لګي که بنده دنیا ډېره هم حاصله کړي، نو د هغوی بېچینۍ زیاتېږي. چې د چا په ژوند کې د الله ذکر نه وي، پیسه بد شی نه دی، لیکن چې کله دا دولت په لاس کې وي، په زړه کې نه وي، نو بیا صحیح وي. ځکه چې زړه صرف د الله تعالی د یاد دپاره دی، د الله او د هغو د رسول د محبت دپاره دی. چې کومه ورځ دولت په زړه کې ځای ونیسي، هلته بیا د الله او د رسول محبت بیا نه وي، هله بیا مسله پیدا شي، نو د هغوی دپاره معیشت تنګ شي. او مفسرینو یو بل تفسیر هم کړی دی، او د دې نه مراد دی چې د بنده د قبر ژوند تنګ شي. نو مونږ هغه هم ګورو چې دا څنګه وي. د حدیث ته مونږ ته پته لګي چې قبر هم انسان د باوهي په هغو باندې راځي، داسې په زوره باندې بنده سکیز کړي چې د انسان چجې په یو بل کې لاړې شي. چجې پېژنې که نه؟ دا ریبس چې ورته وایي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو هسې د قبر د عذاب نه پناه نه ده غوښتلې، چې یا الله د قبر د عذاب نه ما په خپل امن کې وساتې، زما حفاظت وکړې. په هر مونځ کې به یې د سلام ګرځولو نه مخکې دعا غوښتله. او حضرت عثمان رضی الله عنه چې به کله هم د قبر سوچ وکړو، نو داسې به یې وژړل چې د هغو ږیره مبارکه به د اوښکو نه ډکه شوه. قبر اولنی منزل دی د آخرت په منزلونو کې. نو منزلونه خو نور منزلونه خو لا وروسته دي. او چېرته چې دلته خلاصې میلاو شو، یعنی په قبر کې، نو د هغو دپاره به را روان منزلونه هم آسان شي. او که دلته ورته نجات میلاو نه شو، نو مخکې مو نوره سختي ده، نو مخکې خو نوره سختي ده او ګرانې مرحلې دي. د دې مثال داسې دی چې څوک په اولني ګریډ کې فیل شي، نو مخکې به سوزي. الله اکبر. نو د قبر نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځکه دومره ډېره پناه غوښتې ده چې په قبر کې چې څوک کافر وي، فاسق وي، منافق وي، نافرمانه وي، نو په هغو باندې به یو کم سل اجدهې مسلط شي. داسې ماران به وي چې هغه به د قیامته پورې بنده چي. او دا ماران داسې زهریله دي که چېرې دوی په ځمکه باندې یو ځل وپوکي، نو په ځمکه به شین بوټی را ونه ټوکیږي، چېرته به هم سبزه را ونه خیږي. اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر. اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر. الله اکبر. د دې نه علاوه چې د قبر کوم دیوالونه دي، هغه په انسان باندې داسې راځي، دومره بنده سکیز کړي، داسې تنګ شي، او دغه شان بار بار کیږي چې د بنده چجې په یو بل کې لاړ شي، او دا عذاب انسان ته میلاویږي. د تنګوالي مطلب دا دی، ځکه بیا بنده ویریږي چې یا الله چېرته قیامت قایم نه شي. ځکه چې که قیامت قایم شي، نو بیا به څه حال وي؟ چې په قبر کې د بنده سره داسې حال وي، نو قبر والا ژوند هم یو ژوند دی، او هغې ته د برزخ ژوند وایي. هغوی په دنیا کې نه وي، دلته نه ګرځي را ګرځي، مګر په هغې کې هم یو شعور دی، یو فیلینګ دی. دا ښه هم میلاویدی شي او بد هم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ما د قبر نه زیات د سختی او ګبراهټ ځای بل یو هم نه دی لیدلی. او صحابه کرام رضی الله عنهم ته تلقین وکړو چې دا الله تعالی نه غواړي چې ته الله تعالی نه پناه غواړی د قبر د عذاب نه. نو حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته د عذاب قبر داسې ښکلی دعا ښودلې وه لکه بنده چې د قرآن. نو حضرت عبدالله بن عباس فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته د قبر د عذاب دعا داسې ښودلې وه لکه بنده چې د قرآن آیتونه زده کوي او موږ له خو هغه راضي هم نه. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم خطبه ورکوله نو صحابه کرام رضی الله عنهم ته یې وفرمایل چې تاسو به په قبرونو کې د فتنه دجال په شان ازمایلی کیږئ. صحابه کرام رضی الله عنه داسې وویرېدل او ډېر زیات وژړل. د هغوی د هغوی آوازونه په ټول مسجد کې خواره شول. دومره په هټ کې هوټ کې وژړل که موږ په دنیا کې د فتنه دجال نه بچ شو که نه، نو په قبر کې داسې سخت امتحان دی، داسې سخت تپوسونه دي چې هغه هم یو عذاب دی. هغه زندگی به هم تنګه شي. یو خو جسماني طور د قبر د باوهل دي او بل د هغه ځای ژوند هسې هم تنګ وي. یعنی هلته څه خوشحالي نه میلاویږي. هلته سخت سوالونه دي، منکر او نکیر دي، رنګ رنګ عذابونه دي. که د چا نه منځ لاړ شي نو د هغې عذاب دی، او چې د چا دپاره د جهنم کړکۍ کلاو شي نو هغوی هغه عذاب محسوسولی شي. نو بیا بنده څنګه بچ شي؟ یو خو ډېرې دعاګانې په کار دي د قبر د عذاب نه د بچ کېدو، او بله دا چې د قرآن نه اعراض نری کول په کار. او په دې آیت کې راغلی دي ځکه چې په قبر کې به د سوال جواب هغه کس ورکولی شي چې څوک قرآنی پاک په خپل ژوند کې شامل کړي او د دې په احکاماتو باندې ځي، او چې څوک د قرآن نه غافل شول نو هغوی به هلته جواب نشي ورکولی. چې چا اعراض وکړو، قرآن یې نګلک کړو، نو بیا به هغه جواب هم نشي ورکولی. نو موږ له خپل ممکن کوشش پکار دی چې موږ قرآنی پاک په خپل ژوند کې شامل کړو او د دې نه مخ ونه ګرځوو. کو ډېر هم مصروف یو، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه زیات د چا ژوند مصروفه کیدی شي. یعنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه زیات د چا ژوند مصروفه کیدی شي. یو وخت داسې هم و چې د هغو نهه ښځې وې، نهه بیبیانې وې، هغوی طرف ته بتلو او هغه د ټولې مدینې انچارج و، د مسلمانانو انچارج و. خلکو ته به د دین پیغام هم رسوو، د خلکو مسلې به یې حل کولې، رنګ رنګ ذمهدارۍ وې د هغو د دین د پوره رسولو ذمهداري و داغو. بیا هم هغو غفلت نه دی کړی، جنګونه یې کړي دي، هجرت یې کوو، نو په لاره به یې قرآني پاک وي. نو موږ څنګه د قرآني پاک نه اعراض کولی شو او ووایو چې موږ مصروفه یو؟ سورة الملک هم د قرآني پاک کیسه ده چې دا وایو نو د قبر د عذاب نه بچ کیدی شو. په طبراني کې روایت دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دا قرآن د عذاب قبر نه بچ کول واله دی. چې بنده په قبر کې کیښودی شي، د عذاب فرشته د سر د طرف نه راځي، منځ د هغه طرف نه راشي او د ښۍ طرف نه روژه راشي او د ګس طرف نه زکات راشي، کله قرآن راشي، کله یو شي او کله بل شي، او هغه بنده د عذاب قبر نه بچ کوي. که د قبر د عذاب نه ځان بچ کول غواړئ نو د قرآن سره تعلق جوړ کړئ. سوچ کوئ، حضرت سعد بن معاذ د اوس قبیلې سردار و په مدینه کې، چې کله هغه وفات شو نو سبحان الله هغه داسې خوشنصیبه و چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغو سر مبارک په خپلو مبارکو زنګونانو باندې ښودی و او د هغو دپاره یې دعا وکړه چې یا الله سعد ستا په لاره کې دی، چې یا الله سعد ستا په لاره کې ډېر تکلیفونه اوچت کړي دي، ستا د نبی تصدیق وکړو او د اسلام حقوق ادا کړي دي. یا الله د دو د روح سره داسې معامله وکړه لکه څنګه چې د خپل دوست سره کوي. چې هغه کله وفات شوی و نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د سعد په مرګ باندې عرش ولړزېدو. دا د بخاری او مسلم روایت دی، او دا هغه صحابي دی چې د هغو په جنازه کې او یا زره فرشتې شریکې شوي وې، فرشتې راکوزې شوي وې د دو د جنازې دپاره، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د سعد رضی الله عنه د روح دپاره د اسمان ټولې دروازې کلاو شوې، چې د کومې دروازې نه وغواړي او د دو روح یعنی دې چې د کومې دروازې نه وغواړي نو د دو روح تیرېدی شي. په جنة البقیع کې د مدینې چې کوم قبرستان دی په هغې کې هغه خښ شوی دی چې کله د هغو قبر مبارک کنلی شوی و. حضرت ابو سعید خدری رحمه الله فرمایي چې د الله قسم د هغو د قبر نه د مشکو خوشبویي راتله. سبحان الله، الله تعالی ځینې داسې خوشقسمته خلک وي چې کله د هغوی قبرونه وکنلی شي نو د مشکو په شان خوشبویي ترینه راځي. دا د الله تعالی د طرف نه د خلکو دپاره یوه خوشخبري وي چې الله تعالی د خپلو دوستانو څومره اکرام کوي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت سعد رضی الله عنه د خپلو لاسونو سره قبر ته کوز کړی و او د هغو په قبر باندې د خاورې اچولو نه پس سبحان الله ویلي و. صحابه کرام رضی الله عنهم وی او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله اکبر وی، او صحابه کرام رضی الله عنهم هم وی. بیا د دعا نه پس صحابه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله، تاسو تسبیح او تکبیر ولی وی؟ هغه فرمایل چې د خبرو نه پس قبر هغه دباو کړی و، او چې ما هغه دعا وکړه نو الله تعالی د هغو دپاره قبر ارد کړو. او د دې نه پس نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د قبر د دبا وهلو نه څوک نجات نشي موندی. لیکن دا هم د حدیث نه موږ ته پته لګي چې قبر چې دی نو هغه مؤمن هم دبا وهي، لیکن هغه داسې وي لکه یوه مور چې بچی په غیږه کې واخلي او په زور یې د محبت سره ځان ته جوخت ته ونیسي. دغه شان او په زور یې د محبت سره د ځان سره جوخت ونیسي. دغه شان لیکن چې څوک فاسق او نافرمانه وي او کافر وي، الله تعالی یې هیر کړی وي او ژوند تیروي، نو هغه به چېرته ځي؟ د هغو دپاره خو قرآن وایي چې فإن له معيشة ضنكا. قرآن وایي چې تنګ ژوند دی، یعنی د قبر ژوند دی. سوچ کوئ چې د چا د قبر ژوند تنګ شي نو هغه به څنګه رتیږي؟ هلته خو بیا څوک د کمایې سره لوی کور نشي اخیستی. په دنیا کې هم بیا بنده د چا نه وغواړي یا قرض وکړي لوی کور واخلي. دلته خو زه خلک په کرایه کور واخلي. نو قبر د مؤمن دپاره د الله د فرمانبردار کس دپاره د مرګ دومره ارد شي، یعنی قبر د فرمانبردار کس دپاره دومره ارد شي چې د سترګې د حده پورې ارد شي. دا په حدیث کې دي. د لری پورې د هغو دپاره رڼاګانې وي لکه سپوږمۍ چې راکوزه شوي، د هغو په قبر کې داسې رڼاګانې وي. او نو د مؤمن قبر چې وي نو هغه ارت او کشاده وي. نو او ډېره اهم خبره ده چې مؤمن خپل ژوند صحیح تیر کړي، چې زموږ د قبر زندگی هم صحیح شي. چې تر څو پورې قیامت نه وي راغلی نو د قبر ژوند خو یا تنګ کیدی شي او یا ارت. الله تعالی دې معاف کړي، موږ په تنګ ځای کې یو ورځ هم نشو تیرولی. چې هیڅ څوک نه وي او ډېر تنګ ځای وي، توره تیاره وي، هلته خو بلا بیا هم ځای وي د بنده د موف کېدو. لیکن بنده لکه کو بنده یو باتروم ته لاړ شي، لیکن هلته به بنده څه کوي چې کله بنده قبر دباو کړي او چې ملګری هم نه وي؟ مګر ها، چې چا قرآن په خپل د خپل ژوند ملګری جوړ کړی وي نو دا قرآن چې دی نو دا به یو شکل اختیار کړي او را به شي. د دې په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دا قرآن یوه ژوندۍ معجزه ده. چې کله د معجزو خبره راغله نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې زما معجزه دا قرآن دی، دا یو ژوندۍ کتاب دی، دا به یو صورت اختیار کړي او را به شي. دا به وایي چې زه ستا ملګری یم، تو ویرېږه مه، ګبراوېږه مه، زه یم ستا سره. او قرآن به انسان له تسلي ورکوي، هغه به مانوس کړي، انسیت به ورسره پیدا کړي. او قرآن خو یو داسې زبردست شی دی چې دا د الله تعالی کلام دی، دا وړه خبره نه ده. باقی هر شی مخلوق دی، دا د الله تعالی کلام دی، دا هغو صفت دی. نو دا څوک نشي راپرځولی. او په کوم زړه کې چې قرآن وي نو هغه زړه به ور نشي سیزلې، ځکه چې ور د الله تعالی مخلوق دی او دا د الله تعالی کلام دی. نو پوه شئ په فرق د دواړو، مونږ هم مخلوق یو، جهنم هم مخلوق دی، جنت هم مخلوق دی، نو دا هر څه مخلوق دی. نو په دې خبره باندې بیا څه شی غالب راتلی شي؟ نو دا څه وړه خبره نه ده. د الله تعالی چې تاسو له کوم نعمت درکړی دی د دې قدر وکړئ، دا ډیر لوی نعمت دی. دا هسی فالتو مه ګڼئ، بیکار شی مه ګڼئ، د دې نه مه بېزاره کېږئ، دا بوج مه ګڼئ چې هی اوس ولا قرآن وایو، هی بیا ټیسټ را روان دی. تاسو ته څه پته ده چې تاسو ته څه میلاویږي؟ چې کله دا ستاسو د قبر ملګری جوړ شي، نو هغه وخت به دا تاسو نو هغه وخت به بیا دا خبره تاسو ریئلایز کړئ، دا خبره به محسوس کړئ چې شکر دی چې دې سره مې وخت تیر کړی و. نو دا غو د پاره به صرف د قبر ژوند تنگ نشي، بلکې ونحشره یوم القیامة اعمى، او مونږ به را یوځای کړو او را به ولو مونږ د قیامت په ورځ ړوند. ولی ړوند؟ انسان به وایي چې زه ولې ړوند یم. نو د قبر ژوند هم تنگ شو، او په دې وجه باندې، ځکه چې هغه به زما د ذکر نه اعراض کوو، مخ به یې اړوو. نو الله تعالی وفرمایل چې زما د ذکر نه اعراض کول وړه خبره مه ګڼئ. خلک وایي چې ولې قرآن ویل فرض دي، په دې باندې پوهېدل چې دي، نو دا فرض دي. کوم ځای کې راغلی دي چې فرض دي؟ هغوی ته دا آیت وښیئ، او د قرآن او د قیامت په ورځ به ړاندو راپاسي.